سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فريدا سيال د عقاب پیکان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي سید عبدالجبار تخرین شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا هم 202 اتیا کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي هغې په خپلو خبرو کې وویل د ټولو خوشي شوو کسانو شمیر 2 اتیا تنه دي او په زندانونو کې د پاتو کسانو شمیر 202 اتیا ته رسیږي هغه وویل چې هڅې روانې دي چې دوی هم خوشي او بیرته افغانستان ته ستنه شي تخری وایي تېره پنجشنبه هم د سند د ایالت له زندانونو 13 افغانان راخوشي او د چمن له لارې افغانستان ته انتقال شوي دي د کاناډا د کډوالو وزیر وایي پرون له امارات متحده عربي څخه په یو چارټر پرواز کې 129 تن افغانان د هیواد ته رسیدلي دي شان فریزر په یو ټویټ کې کاناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربي اماراتو له مرستې مننه کړې د 2021 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 13,000 افغانان کاناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به دا شمېر 40,000 ته ورسیږي د اوکراین دفاع وزیر الکسی وایي د اف 14 جنگي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټانو د روزنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل شي ډنمارک او هالند د ناټو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراین ډیپلوماټانو په بخښنی سره پیلوټانو د روزنې او هغوی ته د اف 14 جیټ د برابرول په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي کیف چې د روسي ځواکونو پر ضد یو تهاجمي عملیات پیل کړي له لویدیز نړۍ څخه یې په ځلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده همدارنګه بل پلوی په اوکراین کې د اوکراین پر څو ښارونو د روسي د تیرې شپې د توغندیو په بریدونو کې درې تنه مړه او له شلو ډېره ټپیان شوي دي سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف پر یوې مسکوني ودانۍ د توغندي د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي د چارواکو په وینا 11 تنه د درې ماشومانو په ګډون په دینه پرو ښار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي د خارکیف والي په خپل ټلګرام کلی د غازو پر یوې ډبې د توغندي د لګیدو لکبله په دې خار کې او لګیدلې دی د هغه خبره درې توغندي په خرکیف توغول شوې دي روسي چرواکو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې او د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر اف ګینی پری ګوژن نن سهار ویلي چې ځواکونه یې په روسیه کې د روستوف اوندوف ښار پوځي مرکزونه نیولي او د روسیې په جنوب کې پر پوځي ساحو او هوایي ډګر کنټرول ترلاسه کړی دی هغه د روستوف ښار لوی پوځي ساحې په ټلګرام کې ویلي دوی په پوځي مرکزونو او هوایی ډګر کنټرول لري د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکران کې د روسي جګړه پر مخ بیایي په دې حالت کې الوتنې کوي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د روسي د اجیر یو شرکت چې مشري پریګوژن کوي د روسي په ځینو ښارونو کې پوځي بغاوت کړی دی د چې دغه پوځي بغاوت کلی اول کړی دی او پایلې به د روسي لپاره څه وي دا به تاسو وړاندې په راپور کې وایو همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د افغانانو د انتقال هغه پروسه له سره پیلوي چې څه موده وړاندې ځنډولې وه په دې به هم درته راپور ولرو چې په غزني کې خلک د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅوي
سره زر په ځان خرڅوم خڅوي څور پوي کېږي دا مې خپل ځان اوس مجبوره خرڅوم خڅوي
همدارنګه دا راپور به درته هم ولرو چې د کاناډا حکومت ویلي دی دوی هغه لایحه تصویب کړې ده چې له مخې له افغانانو سره بشري مرستې کوي نور مطالب هم درته لرو ملتیا هم غواړم
تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر مطلب ته مراو شو. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دوی هغه پروسه لسره پیلوي چې څه مود وړاندې درولې وه او دغه پروسه د افغانانو د انتقال وه. دغې پروسې ته هغه افغانان چې په پاکستان کې پته مدي وایي چې دوی ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
سکل لیوی خوا خورا گرم اوڑه و لبلا خوا دبرخنا کمخ د پلازمین کابل پا گدون دیو شمیر ولیتونو و سیدون که لسخت و سنزو سرمخ کردی دی. د کابل خار د خیرخانی کوتل د سیمی و سیدون که حدیث هویده ازادی را دیو تاو ولچه پا دی سخت گرمی که چه برخنا تپا که سخت ارتیا دا پسلر وی ساتونو که پینزه یا شپک سات برخنا لدی.
از یک سو گرمایش هوا بیشتر شده و
لیوی خو گرمی زیاده شوی او لبل خو لبدا مرغه د برېښنا نه موجودیت لوی ستونزه زده. په ټولو څلوروي ساعتونو د سهار لخوا یوازې څلور ساعته برېښنا لرو او د شپې لخوا کله کله د دوه ساعتونو لپاره راځي. چان ډیره ګټه ترې نشو کولی. د خواله ګرمېدو او د پاکو اوبو نه موجودیت د خلکو د ناروغۍ لامل ګرځي.
فرید صاحب زاده چې د کابل په زوړ ښار کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شلو کلونو کې چې دی په کابل کې ژوند کوي لومړنی کال دی چې ګرمي پکې دومره زیاته شوې. دی وایي د برېښنا کمښت د ګرمۍ زغمل د خلکو لپاره سخت کړی دی.
سکل هوا ډیره ګرمه ده. د تیرو کلونو په پرتله چې زه تقریبا شل پنځه کاله کېږي په دې ښار کې ژوند کوم په کابل کې سکل ګرمۍ به حد زیاته ده. برقونه هم تګ را تګ او برقونه مشکلات بیخي زیات دي. برقونو ګرچه که په ژمي کې برق زینو په دې پیګو چې کېدای شي منقلونه وي یا خلک او ګرمۍ چې په وړي کې نو ولې دا څه مشکل ده چې یوازې د ګرمۍ لپاره خلک کولای شي چې پکې چالان کې او یخچال په دې باندې دومره زیات دی برق باندې زیات بوج نه وي. ګرمۍ کې چې برق نه وي سہولت ژوند برابر نه وي نو هلته به یو انسان څنګه کولای چې ژوند وکړي.
د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ د بر بیار سیمي اوسیدونکو سنگر چې اوس مهال په جلال آباد ښار کې ژوند کوي وایي په سیمه کې د برېښنا جریان دومره کمزور دی چې آن پکې او کولر نشي ګرځولی.
ګرمي به حد زیاته ده. نورو کلونو په پرتله سږ کال ګرمي ډېره زیاته ده. برقونه شته خو په انتها کمزوري دي. په پکې ته وایم گزاره کې نه کیږي او کولر او کنډیشن خو بيخي لګیږي نه. ټول ماشومان د شپې خوب نشي کولی ځکه چې برقونه کمزوري دي. هوا نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت وایي حکمت الله میوندی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي نږدې یو میاشت وړاندې دا کړې و چې د کابل په ګډون د افغانستان د ټولو زونونو برېښنا سلرویش ساته ده او دوی هڅه کوي چې ټولو ولایتونو ته د برېښنا جریان منظم کړي خو هغه مهال د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو د سلرویش ساته برېښنا په تړاو د ښاغلي میوندی ادعاګانې رد کړې وي او ویلي وو چې منظمه برېښنا نه لري. نړیوال بانک هم د تیرې سې شنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به له جون تر اګست میاشتې پورې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه وي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې اداره هم وایي چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان په شمال جنوب جنوب لویدیځ ختیځ او شمال ختیځو سیمو کې د تودوخې درجه له منځنۍ کچې لوړه شي خو په دې سخته ګرمۍ کې د برېښنا نشتوالي د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی.
تاسې واوریدل چې په افغانستان کې د ګرمۍ په وجه باندې د خلکو د ژوند چارې ستونزمنې شوې دي. اوس باور شو چې د جرمني حکومت اعلان کړی چې د روانې میاشتې د شپږویشتم تاریخ وروسته یو ځل بیا د افغان کډوالو د منلو بهیر پیلوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي له څو میاشتو ځنډ وروسته به په افغانستان کې د خپلو محلي کارکوونکو او هغو افغانانو چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی د ویزې د ورکولو لړۍ بیرته پیل کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکې اونۍ د دوشنبې له ورځې دغه هیواد ته د خپلو محلي کارکوونکو او له خطر سره د مخ افغانانو د انتقال بهیر چې څو میاشتې مخکې په موقت ډول درول شوی و یو وار بیا پیلوي. د دې وزارت یوه ویان تېره ورځ جرمني خبري اژانس ته ویلي چې افغان کډوالو ته به د ویزې د ورکولو کار د روانې جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه بیا پیل شي. نوموړي ویلي چې دغه پروسه به په تدریجي ډول په راتلونکو اونیو کې پراخه شي څو دوی وکولی شي په میاشت کې د زرو کسانو د منلو لپاره له مخکې ټاکل شوي هدف ته ورسیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت دغه ویاند ویلي چې د دغه پروسې پر بنسټ به په لومړي قدم کې له هغه کسانو سره مرسته وشي چې د ویزو د ځنډ له امله اوس مهال په پاکستان او ایران کې میشتي او وروسته به د هغه کسانو د ویستلو پروسه پیل شي چې المان ته د وړلو ژمنه ورسره شوې ده. د راپورونو پر بنسټ په ایران او پاکستان کې اوس مهال نږدې 1500 افغانان جرمني ته د تک په تمه شپې سبا کوي. د جرمني د اعلان ښایي افغان کډوالو ته هیله بخون کې اوسي چې اوس مهال په پاکستان کې دغه هیواد ته د تک په هیله شپې سبا کوي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشه افغان کډوال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې دلته میشته او د ژوند له سختو ستونزو سره مخ دی. دی وایي د جرمني تازه اعلان دغه هیواد ته په شرایطو د برابرو افغانانو د انتقال په برخه کې هیله بخون کې دی او دوی هیله لري چې ژر تر ژره دا پروسه پیل شي.
نو واقعا ډېر سخت او حقت او حالات هم تیر کړه. موږ تقریبا روژه او کوچنی اختر هم مسافرې کې تیر کړو، دغه دی لوی اختر هم را روان دی. خوشبختانه تیره ورځ د المان دولت رسمن د بروسیې د بیرته شروع اعلان وکړو. نو موږ یې تقدیروو خو رسمن موږ ته لا تر اوسه د مسؤلینو لخوا موږ ته رسمن کوم خبر نه دی راکړل شوی، خو موږ هم د رسنیو له طریقه خبر شو.
په اسلام آباد کې میش پخوانی افغان خبریال صبور غفور چې د همغواړي جرمني ته ولاړ شوی، هیله ده چې یاد هیواد له خپلې ژمنې سره سم د افغان کډوالو د انتقال پروسه دوامداره کړي. دی وایي که څه هم د انتقال په اړه ورته کوم رسمي څه نه دي ویل شوي، خو هیله لري چې ژر به له اوسني بې برخلیک حالت څخه ووځي.
دا موږ افغانان چې په پاکستان کې د انتقال مرحله ته رسیدلي یو او دلارې چې موږ هر څه څومره ژر تر ورسېږو موږ ته ډېر د خوښۍ خبره ده. موږ په دغه درې میاشتو کې چې د انتظار په حالت کې وو ډېر سخت وو، او پاکستان کې هم سیاسي اوضاع ډېر ښه نه وو، ګیرګرف د افغانانو ډېر وو، نو موږ په جنجال کې وو.
جرمنی د روان کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې افغانانو ته په دې بهیر کې د جالکارۍ له امله د ویزو د ورکړې پروسه ودروله. یادولو ده چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت تر ړنګېدو وروسته جرمني هیواد شاوخوا 10000 افغانان چې په هغوی کې د جرمني پخواني محلي کارکوونکي د بشري حقونو فعالان، خبریالان او له خطر سره مخ یو شمېر نور افغانان د جرمني بېلابېلو ښارونو ته انتقال کړي. خو هلته تللي افغانان بیا شکایت کوي چې د کورونو په پیدا کولو کې له ستونزو سره مخ دي، او پکار ده چې د جرمني حکومت د دوی د دې ستونزې د هواري په برخه کې هم اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د روسیې کې پوځي بغاوت ته ورشو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی دی چې دا به د خپل هیواد د دفاع لپاره له هیڅ ډول هڅو په شان شي. پوتین وروسته له هغې د خبره کړې ده چې د واګنر اجیرو ملیشو د روسیې په سویل کې د نظامي تاسواتو کنټرول واخیست. د دغه شرکت مشر په خپلو غوښتنو ټینګار کړی دی او د روسیې په پوځي مشرتابه کې بدلون غواړي. دا صفی الله ستانگزی راپور په دی اړه.
په روسیا کې د نن یو نوې کړکیچ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر شرکت چې د روسیې لپاره د اوکراین د جګړې زیاته برخه مخته وړي په وسلوال بغاوت تورن کړ. دا ورسته له هغه چې د واګنر جنگیالیو ادعا وکړه د روسیې ځینې پوځي ساحې او د روس توفخارې نیولې.
موږ به اجازه ورنکړو چې کورنۍ جګړه تکرار شي. موږ به خپل ولس او خپل دولت له دننه څخه د خیانت په شمول له هر ډول ګواښونو وساتو. هغه څه چې موږ وس ورسره مخ یو خیانت دی. غیر معقول تمایلات او شخصي ګټې په خیانت، دولتي خیانت او لخپل خلکو سره او د هغه دلیل په وړاندې په خیانت تمامېږي چې د واګنر جنگیالو یو قومندانانو زموږ د نورو واحدینو او لیواګانو سره یو ځای ورته جنگیدلی او وژل شوی.
خود واګنر شرکت بیا ځان ته دلایل راوړي. دغه شرکت مشر او د اجیرو جنگیالیو عمومي قماندان یوفګنی پریګریژن د روسیې له پوځي مشرتابه ناراضه دی او د جګړې په کرخو کې ناکامۍ په لوړ پوړو روسی چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف اچوي. پریګریژن سهار په یو ویډیوي پیغام کې دا وکړه چې د روستوف خارې نیولې.
کله چې موږ دلته راغلو موږ یو ځل بیا دا خبر تایید کړ. په لومړی کرخه کې پراخې سیمې له لاسه وتلې. دا هغه څه پرتله چې مشرتابه ته په اسنادو کې ریپورټ شوي عسکر درې یا څلور ځله ډېر وژل شوي. څه چې مشرتابه ته ریپورټ کیږي د هغه څه پرتله چې په تلویزیون ویل کیږي لس چنده ډېر دي. موږ هر ورځ تر زرو پورې مرګ ژوبله لرو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې وژل شوي، ورک شوي او ټپیان شوي، او هغه کسان چې له جګړې انکار کوي. څوک چې نه غواړي جګړه وکړي نه دا چې دوی بوستلان دي، بلکې د دې لپاره چې دوی هیڅ انتخاب نه لري، نه د وسلو تجهیزات نه د قومندې جوړښت.
پریګریشن زیاته کړي جنگیالي په پوځي مرکزونو کې دی او هوایی ډګر هم په کنټرول کې دی. د هغه په وینا هغه الوتکې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه پر مخ بیایي په عادي ډول خپل الوتنې کوي. پروستوف ښار کې د روسیې هغه پوځي مرکزونه پراته دي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې رهبری کوي. په موسکو کې چارواکو تر دې مخکې هم یوګنی پریګریشن په وسلوال بغاوت تورن کړی و. دا تحولات داسې وخت راځي چې پریګریشن یو ورځ مخکې ویلي وو د موسکو پر لوري د عدالت د لاریون په نوم په وسلو یو سمبال کاروان لیږلی دی. پریګریشن ویلي د روسیې پوځیانو په ګډون 15,000 جنګیالي ملاتړ کوي او هدف یې د دفاع وزیر سرګی شویګو او لوی درستیز والیری ګراسیموف په ګډون د دفاع وزارت د مشرتابه لري کول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د روسیې نوی کورنی کړکیچ ته په خبرګون ویلي د روسیې کمزوري ښکاره شوې او څومره چې موسکو په اوکراین کې خپل عسکر او اجیر جنګیالي ساتي هغومره په کوردنانه لګډوډو سره مخ وي. هغه په خپل ټوئیټر په بیان کې زیاته کړې څوک چې د نورو هیوادونو د ورانولو او خلکو د وژلو لپاره ناسمه لار انتخابوي خامخا ځان هم له منځه وړي. په همدې حال کې جرمني ویلي په روسیه کې روان تحولات لنګدې څاري. د دې ترڅنګ د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي د واګنر شرکت نور قطاعات هم د ورونیج له تاریخه د شمال پر لوري د مخکې تک په حال کې دي او یقینا چې هدف یې ځان موسکو ته رسول دي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
تو وای نظر سای بختر خلا لری ده
درو چیز یه نکو رسید
خیبت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرام ایدی ده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو تازده رادیو دایمی اوریدون کو تا زنگ وهو
امرام مهمان میسازی دیگه
نظر سای بیل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون که کولی شی چه از مقدقی وچ سبش میری تا زنگ وحی 00-4-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
312-451.
بختر کیز موږ پته مو وسی
تا به ایت.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلک مجبور شوي دي چې په کورنۍ کې د میرمنو سره خرڅ کړي. دا چې ولې ورزو په دې راپور کې اورو.
شاوخوا دیرش کلنه انار د زرګر په دکان کې ولاړ او د اړتیا له مخې خپل پیزوان پلوري. وایي غواړي چې په دغه پیسو د خپلې راودیدونکې ورندارې لپاره د اړتیا وړ یو څه شان واخلي. دا انار ستونه یې ډکه ور یو نیولې ده. نه غواړي چې نورې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سرو زرو سوداګری عطیلا پروشان وایي په اوسني وخت کې د کورنیو له لوري د سرو زرو په پیر کې نه بلکې په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په تیرو کلونو کې به په دغه سیزن کې خلکو د ناویانو لپاره سره زر اخیستل، خو اوس ځینې خلک د ناوې د راودولو په مخه د کور د نورو میرمنو سره زر پلوري چې د ناوې او واده یو څه خرڅه په برابره کړي. د دوی په باور دا کار دلته د خلکو د اقتصادي بدحالۍ لامل کیږي. په غزنی کې ډیری خلک په دغه شپو ورځو کې ودنه کوي. حاجی غلام سخی غزنوی د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو سوداګر دی. دی وایي موږ به په تیرو کلونو کې په دغه موسم کې زیات سرو زر پلورل، خلکو به ودنه کول، خو سږ کال داسې نه ده. موږ زیات سرو زر پیرو او لږ پلورو.
اخیستل زموږ زیات دي ځکه چې د خلکو اقتصاد زیات ټیټ شوی دی. د سرو زرو تر څنګ هر قیمتي شی چې په کور کې لري هغه باید وپلوري چې په دې شکل خپل ژوند مخ ته بوزي.
حاجی محمد سرور هم د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د تلا پروشۍ دکان لري. نوموړی وایي کمزوری اقتصاد د دې لامل سوی چې کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو پر ځای د خپل کورګڼې وپلوري.
وضعیت فروش طلا در ولایت غزنی مجموعاً
د سرو زرو د خرڅلاو وضعیت په ټوله کې په غزنی کې ډیر راټیټ شوی دی ځکه چې دا د خلکو په اقتصاد پورې تړاو لري. د خلکو اقتصاد زیات خراب شوی او د طلا د خستلو توان نه لري.
د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې د سرو زرو شاوخوا سل دوکانونه دي چې د غزنی تر څنګ له زابل، پکتیا، پکتیکا او دایکنډي ولایتونو څخه به دلته خلک راتلل او د خپلو نازولو د ناویانو لپاره به یې ګیڼې اخیستې، خو اوس یې ډیری برخه دلته د هغه ګیڼو د پلورلو په مخه راځي.
تاسې واوریدل چې په غزنی کې خلکو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل سره زر خرڅول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په بیرته افغانستان ته راشو. د کاناډا دولت وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو د بهیر اسانتیا لپاره لایحه تطبیق شوه. د کاناډا دولت د اعلامیې له مخې د دغه هیواد د جزایي قانون په یوه برخه کې تطبیقوي او د کاناډا مرستندوی سازمانو ته اجازه ورکوي چې افغانستان ته بشري مرستې ولیږدوي. تفصیل د سنکا کرنور.
د کانادا دولت د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د اسانتیاو او دغه شان د کډوالۍ د فعالیتونو او نورو دولتي کارونو د لایحې طرحه چې د دغه هیواد د پارلمان لخوا تصویب شوې وه د شهي مقام لخوا لاسلیک او نافذ شوه. د کانادا د جزا قانون او د ترهګرۍ د تمویل ضد مقررات د افغانستان په څیر هیوادونو او د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې د بشري مرستو په چمتو کولو کې د پام وړ محدودیتونه وضع کول. اوس د ځینو تعدیلاتو او د سی 14 لایحې پر بنسټ مرستندویو ادارو ته اجازه ورکړل شوې چې افغانستان او نورو هغو سیمو ته چې د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي بشري مرستې ورسوي. خو د کاناډا دولت ویلي چې ترهګرو ډلو ته د هر ډول مالي مرستو د رسولو د مخنیوي لپاره سخت اقدامات لا پر ځای دي. د کاناډا د عامه امنیت وزیر مارکو منډیچینو ټینګار وکړ چې د کاناډا دولت د مرستو پر رسولو او د کډوالو منولو په برخه کې د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په ورته وخت کې هرجیت ساجن د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وویل چې په افغانستان کې میلیونونه وګړي له یو ناوړه بشري ناورین سره مخ دي او له همدې امله به له هغو کسانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي چې ورته اړتیا لري او د افغانانو راتلونکی به ښه شي. کاناډا طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني او وایي چې دوی واک په زور ترلاسه کړی. له همدې امله د دغه هیواد اوسنیو قوانینو د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې له افغانستان سره مرسته وکړي. خو اوس د کاناډا د جزایي قوانینو په تعدیل سره د بشر دوستانه مرستو پروسه به افغانستان ته اسانه شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. یوې میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په یوه هوټل کې کار کوي خو د خپل لګښتونه نشي پوره کولی.
د شپې دوه نیم سوه روپۍ ترلاسه کوم. په اونۍ کې یو یا دوه وارې محفلونه ته ځم. هغه ورځې چې په میزونه پاتې وي راوړم او ماشومانو ته مې تودوم. د کور مصرف زما پر غاړه دی. له ما سره هېچا مرسته نه ده کړې. دوه نیم کاله کېږي چې چا راسره مرسته نه ده کړې.
د کابل ښار اوسیدونکی شیر احمد وایي معلول دی او پلاسی کراچۍ سره د خپلې کورنۍ ورځني لګښتونه نشي پوره کولی. نوموړی زیاتوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې.
ما یو ځل مرسته ترلاسه کړه، بیا مې هیڅ کله مرسته ترلاسه نه کړه. له هغو کسانو سره مرسته کېږي چې خپل او خپلوانی وي.
د 2021 کال لګښت میاشتې راهیسې د کاناډا دولت په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو د اړتیاو په ځواب کې 1.5 میلیونه ډالر بشري مرستې اعلان کړي دي. د کاناډا د مرسته د تجربه لرونکو بشر دوستانه سازمانونو لکه د ملګرو ملتونو لخوا د خوړو، روغتیایي پاملرنې او د څښاک اوبو د مرستو لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د احصایې له مخې په افغانستان کې 23.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام هم څو ورځې وړاندې اعلان کړی و چې په افغانستان کې 45 میلیونه خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي او دا سازمان اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه نه لري.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
اوس په د هیواد په ختیځ کې کنړ ته ورشو. د کنړ په نړۍ او څوکۍ ولسوالیو کې د لسګونو پروژو پیل کولو سره زرګونو بیکارو کسانو ته د نفقې د ګټلو زمینه برابره شوې. تفصیل په دې راپور کې.
په کنړ کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د افغانستان لپاره د ټولنیز ملاتړ او معیشت پروګرام په مالی همکاري په څوکۍ او ناړۍ ولسوالیو کې لسګونه پروژې پیل کړې دي. د یاد ولایت د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل په دغه پروژو کې د 100 کیلومتره ویالو صفایي او ترمیم، دغه ویالو او کانالونو ته سربندونه او د 2.5 مترو په اوږدوالي استنادي دیوالونه جوړول شامل دي. د هغه په وینا چې همدی ولسوالیو کې د 15 کیلومترو اوږدو کلیوالي سرکونو رغولو چارې هم پیل کړې دي او په یادو ټولو پروژو کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده.
د څوکۍ او د ناړۍ په ولسوالیو کې ډېرې زیاتې پروژې شروع کړې دي. 2500 متره مکعب اوږدوالی د محافظي دیوال جوړیږي. 15 کیلومتره په اوږدوالی سړکونه جوړولو چارې هم ورسره پیل شوې دي. 14500 کسان په دغه پروژو کې کار کوي. نورې پروژې هم ډېر زر شروع کیدونکې دي.
ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي چې هم خپل سیمه بادوي او هم پکې له بیروزګاری خلاص شوي دي. د څوکۍ ولسوالۍ دو تن اوسیدونکي عبدالوهاب او نور محمد صافي
دا والے چې دا دینه ډېر پټیش دي دا مستفید دي. دا پسونه چې دا وسوځیدل مطلب دا چې هغه ته رسیدګي وته نه کېدل او دا چې او شکر الحمدلله په دې ډېر ډېر شکر دی چې د سپورو پروژې را دي او ځوانانو ته پکې د کار فرصت پیدا شو او موږ پاینده کې
دا ټول هونه افغانان اقتصادي ستونزې سره مخامخ دي. موږ دې پروژې نه ډېر راضي یو خدا دا چې موږ ته کاری فرصت پیدا دي. بیروزګار به ګرځېدلو او شکر الحمدلله سار زو راته بجي او تقریبا سلور بجې منګه رخصت کوم. پګه هغه زنانه دي هغه کندې دي چې د کورنۍ سرپرست دي او درې سلور پکې هغه سپینګری دي چې هغه سرپرست یو د کار توان طاقت نه لري.
د کونړ په ناړۍ او څوکۍ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د یو ان او پی اس په مالی ملاتړ د آبادی او بیا رغونې په لسګونه پروژې پیل کیږي او په کې د لنډ مهال لپاره زرګونو کسانو ته د نفقې ګټلو فرصت په لاس ورځي چې په هیواد کې د راغلي سیاسي بدلون سره په سلګونه زره کسان بیروزګاره شوي او نن د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د یلمند ولایت د باغران ولسوالۍ سخنې ستاسو سره اړیکه نیسم. زه د باغران د ولسوالۍ سخنې ستاسو سره دغه خبرې اعلان دي کده د امارت ولړ مشران دي ګرد دغه تناری وی چې وای د دغه مزک والا سره دي کومک وسی تاریخ بند کړه. تاریخ موږ بند کړی دي نو مزک والا خو چې غلا د ځان ولري کومک ته سوزریات لري کومک ته داس خلګو سره وسی چې هغه په خوا پنیش وو په پوجي گزاره وو په دغه خپل کور چلوي وس خو هغه بند سو هغه نسته او په د باغران په سلو کورو کې شل کور لا د ځان غلا نه لري هغه گزاره په خوا پنیش کوله وس چې نه مزدوري نر وزانه یی د خلک چې شو خوري
سبو میر د شکیم شمالي وزیرستان کې ډي پي اس دي متاثرین کډوال شوی دي او میرستا دا سول زراری پای بیشا داری پای چی کمی مانا لی شوی وی دا یسی میر نباند میر رکو ماتا دا نیرا چی کم پیدوی مول دی دا تا میر اپیل دا چی میرستا دا داری پای شیری کو
پرا ولایت دا گلستان ولسوالی تا خبر کواما دا غرمش دا کم پرا ولایت دا گلستان ولسوالی او دیر استری بیوز دا ولسوالی دا دا خادو دا خواد سنا معروم دا دا سرک دا خواد سنا معروم دا غرمش دا اسلامی امارت دا مشران و صدا غوشتن دا چه دا غرمش دا گلستان ولسوالی تی دی انتونون پا حالا که پر دا سرک دیو چه کار وکین و یو جهان منه نستست دا ازاده راژیو دا کارکوون کو چه و ریدون کو چه چه غرمش رخ تر یو زای ورسوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
دوی منی مایته را ورسیدو په دې برخه کې درته د نیمه نړۍ پروګرام لرو خو دغه پروګرام تر خپرېدو مخکې ورسو لاندو خبرونه ده. د کناډا د کډوال وزیر وای پرون له امارات متحده عربی څخه په چارټر پرواز کې اوسره دونه وی تن افغانان د هیواد ته رسیدلی دي. شان فریزر په ټویټ کې کناډا ته د افغان کډوالو د انتقال په پروسه کې د متحده عربی اماراتو له مرستې مننه کړې ده. د 2020 کال اګست راهیسې تر اوسه څه باندې 10,000 افغانان کناډا ته انتقال شوي دي چې د روان کال تر پایه به د شپږ څلوېښت زرو ته لوړ شي. دا کډوال په شاور کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي دوی به په افغانستان کې د جګړې له کبله د بې ځایه شوو کسانو بلاتړ ته دوام ورکړي چې له خپله کوره لرې هم هیلي ولري. په افغانستان کې د یو ایچ سی آر دفتر نن په خپل ټویټر لیکلي چې دوی د کډوالو نړیوال ورځ په مناسبت بیلابیل فعالیتونه تنظیم کړي دي. هر کال د جون شلمه د کډوالو د نړیوال ورځې په توګه لمانځل کیږي. د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د تیر شپې د توغندۍ او پبریدونې کې درې تنه وژل شوي او له شلو ډېره ټپیان دي. سیمه ییز چارواکي وایي د اوکراین په پلازمېنه کیف کې پر یوې مسکونی ودانۍ د توغندۍ د لګېدو په پایله کې درې تنه وژل شوي او یوولس نور ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا یوولس تنه نور د درې ماشومانو په ګډون په دینه پروخار کې وژل شوي او څلور کورونه ویجاړ شوي دي. او بل پلو د اوکراین دفاع وزیر وایي چې د اف سکس جنګي جیټ الوتکو په برخه کې به د اوکراین پیلوټان د روسنې نړیوال پروګرام راتلونکي میاشت پیل کړي. ډنمارک او هالند د ناتو دوه هغه غړي هیوادونه دي چې د اوکراینی پیلوټانو د روسنې او هغوی ته د اف شپارس جیټ د برابرولو په برخه کې د دې نړیوال پروګرام د هڅو مشري کوي. کیف چې د روسي ځواکونو پر ضد د هجومي عملیات پیل کړي، له لویدیځې نړۍ څخه یې په زلونو د نوو الوتکو غوښتنه کړې ده.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړي.
پیاو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نمی دادن، می گفت شما فقط طلاق کار
د پلار کورته د تګ اجازه نه راکوله. ویل یې ته باید کور کارونه سمبال کړې، لکه د نورو خو زغوندې خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته هسې هم نشوم تلای. نو می یادې کې چې سمې جامې می اغوستې وې، سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم، د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغوړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق تر پښو لاندې کړي، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډیر داسې منفي اړخ راتنه وریدا زموږ په ټولنه کې کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور خسر کړي کور ته ودیږي نو چې هغه هر څومره لیکر بس ولري یا هم د پلار د کور شه نزولې وي یا هم په شی اقتصاد کې روزه لسته وي اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغه ته د یو غلام په سترګو ګوري دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی دی نه دا چې موږ ټولو ته راوت کړی باید د ټولو فرمان ومني د ټولو غلامي وکړي دا په اصطلاح لکه غلام یا مزدور یا هم داسې منځ غوندې ورته ودرېږي نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دودې چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده دغه یو شیزی تا از دی انسانیت او دا جوند قولو یعنی دا یو شر جوند قولو احساس وز هم دانه لاری چیزه یو انسانی موضع حق لرم و باید یو شر جوند بکرم اما دا دی اکم حق سیده اغا تربشولانی دا اغا دی اکم ارمانون و فایشات اکم یو شر جوند دا خپل خوان سره دا خپل اولادو سره هر سر دا سی دیر پا مایوسی سره دا دا احساس لري چې زه نسم کولی ځکه زه یو ښځه یم راغلی یم بل کور ته او د یو مزدوري په صفت باید بوسم هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم کنه یم البته زه یو حق لرم کنه لرم
دا میرمن وای چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غي سر ظلم دی د ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډیر اړین دی
ټولنه کې باید ډیر عادی سي چې یو شز خپل حق وپیژني او په ټولنه کې هر څوک چې دا خبري اوري باید اصلاحات راولي چې یو شز ده او هغه سما یعنی ماته د پلار د کور را وڅوي ماته زما ناموس ده په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ د لپاره یا د غلامي د لپاره راوسته باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی د لپاره یو ښه چاپېریال ولري یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي همداسې نسل پر نسل باندې موږ نو کولای شو چې هغه یو ښه نسل وروزي یو ښه راتلونکی ولرو نو هله مې دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع باید ډېر سیزموش په ټولنه کې ډېر عامه سي او دا یو خپل اګای ده چې که ښځه وي که نر وي هر څوک سي اوري باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپل لور کور او همداسې چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه مجور ته هم ورکی همداسې کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفافه په خپل د کور سره شو بیا شفافه په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ په تړلې یو دا له منځه ولاړ سي
اقلا مایر وای چې ټولنه لامدې کورنۍ څخه جوړیږي که چیرې په کورنۍ کې لې وغړی سره چنګور ده دی وی مینځ چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به تاو تریخوالی وي دا تاو تریخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي ووسیږي هغه کې احترام ووسیږي هغه کې مینه ووسیږي نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو نو د دې د جملې څخه یو اړیکه هم دی انګور اړیکه ده په د کور کې نو کله چې یو جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوی راځي هغه واده کوي نوی راځي یو نوی محیط ته داخليږي نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي ټول نوي دي روابط ورته نوي دي کور ورته نوی ده ماحول ورته نوی ده د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې نو دا دلته راغلی د دې په ځای باید د کور غړي چې دی د تا مهلت ورکړي، د سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، د سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي، ځکه چې دی ته هر شی نوی دی، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دی سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خرابه شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه د څه فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته نه یې، د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شوي پیغورونه ورکړي، بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه، دا نظم او دا روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کې څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کېږي. او دا خبرې په دې ټولنه کې هېڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودېږي بل کور کې، نو لور ته دې څوک هېڅ نه وایي، اتا پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري، مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدي دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري، البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي، پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي، او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه
جوان خو یو چانس دی چې انسانان دی دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتیږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نور احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلط کړنو باندې، فکرم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ زره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بیچارهګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود ذهني دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکل خبرې کیږي، پر اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله ځان وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له انجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو به ارزښت ته ګڼي، وایي چې اوس موږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډیر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلیدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې او بل ته وي، په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي، او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی، د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغیزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر دي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله لکم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي؟
ډېره مننه. ډېره
پښتنه د لومړی غوړم چې زه د دې ستونزې په غو بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه توتريخواله یا دغه ستونزې چې بوکرنۍ کې رامنځته کیږي، لومړنۍ دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي، نه پکې خوشحالۍ کیږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي، ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي متاسفانه. نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یا جلی ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، یو کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم، هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شې یا مدلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی، بل چې قرآن زمشان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدای شي، ښځه مور کېدای شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې هغه مور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکتل شي، دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکو، دا سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري، ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شایم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه ورکړ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې، یوازې خوند چې خپل حقوق لري. کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازميږي، نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې، نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي، خو د خپل د شرافت چې لري، یا کوم انسانيت چې لري، دوی کولای شي. اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند د مور او پلار د خواخې دي، مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي. خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو، یا مثال د خوند خبره هم نه، ځکه غوی مور پلار دي، ته د دوی احترام کولای شي، د دوی مثلا هر څه پر ځای کولای شي.
استاد، د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت رامنځته کیږي، لنګور سره بد چلند کیږي، اته د نږدې خپلوانو کړه نه پریښودل کیږي په کور کې، یا کارو بل کار ورته بهانه کوي، دا باید وکړي. تاسو د یو نارینه په صفات د سیا کورنۍ کې کومواجی وای، تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ، د خپل مور ترمنځ، د خپل خور ترمنځ، د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل، تاسو ګورئ لمړنۍ د غژتونز لامل چې د پټولنه کې، یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د غوي حقوق تر پخول اند کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې د غژتون سره، حتی په مرکزی ولایتونو کې د غژتون سره مخ یو، د هغه ستونزې چې موږ خپل سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې، خزې ته مسار زخ نور کول کې، خپل کور خپل پلارګنې ته نه پریښودل کېږي، خپل داسې نه د خاوان یا مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي لکه مونږ چې دغه خزه مثلا کور درغله، یا د انګور راغله، یا ما ورندار راغله، په دې مرج دا ما غلام شو، دا چې هر څه زو وړم زب پرې کوم، ما خوند قرار نسی لوار په امرونه کې چې ما دغه وکه، یا مثلا هغه خوخي ورته ځان نه مثلا یو خوند جوړ کی، خسر ورته ځان نه خوند جوړي. یعنی هر څه چې دوی وړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولای، ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو. کچیر دوی مثلا لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي، یا مثلا وایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډیره یعنی تاسو مخې دې نه زیاته حیا وي د دې ډېر سپک خزه ویل کیږي وای یعنی دا د ماده امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصول څخه خپل حقوق څخه نه دی خبر دا یو ځنه دلیل دا چې دا ټول نه پوهیده کچر د علمې په دې قرآنی کې په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پیژني مثلا خو خپل حقوق پیژني همدغه چې دا خپل کوم خو انګور چې دا خپل طرز کار او مسولیت پیژني خوند خپل حقوق پیژني زوجین حقوق چي نو هیڅ کله به سنز رامنځته نشي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړی ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لري دا حق په تاسو باندې دی په حق باندې واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا واضح دي دی غ خواله ده د دوی په اخلاق په خید سنیات په شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره دی حد نه زیات په امر وکي یا مثلا خو کې دا خو طبي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستای باید بخنه وغوړی او دین اورس مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دین دي حد او توقع څخه زیات وختونه کوي دا د میرمن دي خوند د دوی خپل ترمنس کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خوند هم دغه سی بلاکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنس ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړي خو تاسو اضافي د دې څخه توقع ملري چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانيت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دی او ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکي
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مېرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند لپاره برخه کې د افغان مېرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لار پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422114 دا باندې نه نه خبرونه تر بیا هې چاري
چنارا خسته یو
کاروان سندری چا تزم زمان